Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. ولسمشر غنی وایي هیڅ کله به موقت حکومت ونه مني. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د ناتو سرمشر د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبري وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټر نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلې. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د تلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غني ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې معلومات ورکړل.
دوړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان په اړه به د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږۍ کې وي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي، خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بندونو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربان ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخته رسېدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره رسوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قمانداني په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼه کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستانه په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې را رسېدلی دی. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوی موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړې ده چې په دې قضیه کې درې کسان د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 250 موظفین له دندو لري او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وای دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې و چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیک
دی وای د کابل د دروازو پاره شکایتونه موږ دلته د یو 50 ترافیکو دندي وزندولې. د دوی ډیر وخت تیر شوی وو او موږ په اړه ځینې معلومات درلودل. موږ یو سلو یو نیوی نور کسان هم چې موټر چلوونکو یې د اخازه په اړه ویلی وو او موږ په دې اړه استخباراتي معلومات هم درلودل ونیول او د کورنی امنیت ادارې ته مو وسپارل چې په اړه یې ارزونه او څېړنه وکړي. دا کسان وروسته لدین ونیول شول چې په خپل د کورنۍ چارو وزیر وویل پر لوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیړي. د دغو اخازیو په تړاو د لوی موټرو چلوونکو له 60 ورځو راهیسې اعتراض او کار بندیز کړی وو چې ورمه ورځې پای ته ورسو. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اتمي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي چې گروسی به د دغه سفر پر مهال د ایران د ملکی اتمي انرژي له مشر علي اکبر صالحی او د اتمي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې ایران ویلي که پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به اتمی بټیو ته د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بند کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې د ایران له اتمی تړونه ووت او پر دغه هیواد بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا اوسنۍ اداره دغه تړون ته د بیرته ورګرځېدو د لارو چارو په ارزونه بوخته ده. او د اوکراین ولسمشر پر یو شمیر هغو پانګوالو او سیاستوالو د بندیزونو فرمان لاسلیک کړ چې د روسیې له ولسمشر سره اړیکه لري. دا فرمان پرون شنبه د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی لخوا یو ورځ وروسته تر دې لاسلیک شو چې د اوکراین د ملي امنیت شورا په اتو کسانو او 19 شرکتونو بندیزونه ولګول. ځینې دغه کسان د روسیې اتباع دي. په کیف کې د امریکا سفارت ویلي د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې په برخه کې د اوکراین د هڅو ملاتړ کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 22.2، جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6.2، هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15.1، او مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15.2.
زمو شخله آساجی رادیو آوری ولسمشر غنی وای ترسو چه ژوندی دی چاته به د موقت حکومت اجازه ورنکړي. افغان امنیتی چارواکو په یو ګډه غونډه کې وویل طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لار هواره کړي.
لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي، افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامی شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په اورزګان کې په لومړي ځل شپږویشت ښځینه سرتیری له پوځي زده کړو فارغ شوې.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر وو په منځني صفه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري. نننۍ یک شنبه د 14.9 نیو د هوت یا کابل دریم یو د 2021 میلادي کال د فبروري له 21 سره برابر ده. یو څلويش کال په خوا په دی ورځ د کابل خلکو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر ضد پاڅون وکړ. دغه پاڅون د ځپلو په ترڅ کې سلګونه کابل شاریان وغوښل شول. زموږ شخله ازادي راډیو اوري و بجې او اته دقیقې دا هم د دې خبری مجلې لومړی موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت څرګند کړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو پر مهال وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي نړیوالې هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندی وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګه چې زبرید ملانو ته یو خاصه مینه لرم، همیشه می تاسو غوږ نیولای او همیشه تاسو باندې ویاړ کړای.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شو امنیتی او دفاعي سرتیرو له یو شمېر کورنیو او د جګړې د لومړۍ کرښې له ځینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال وویل د موقت حکومت په اړه به د چا فشار ته تسلیم نشي.
د ای یقین داشته باشین که تا ما زنده استم.
په دې باور ولري تر هغه چې زه ژوندی یم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هو ونو لړل نه یم چې د شمال په مقابل کې لږ کژسم. هغه هم په تاسو کې چې د ولس اراده وي او تاسو غون دي جمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
الله تعالی قوي تر میشن.
خاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او پټوله کې د جمهوریت ننګه کړي او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معاملانه کیږي. د نوموړي یو شمېر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي اول ارداده چې محمد اشرف غنی واک پریږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوي حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلي محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلی دي. وخت د تفاهم را رسیدلی دی. د افغانستان د جمهوری دولت ټیم په دوها کې اوس هم حضور لري او منتظر دي ته دي چې طالبان خپل میز ته بیرته راشي او د تفاهم د لارې نه مونږ دا مشکل حل کړو.
قطر کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغو خبرو ته ستانه شي. د سولې خبرو کې دغه ځنډ وروسته له هغه راغی چې امریکا کې د جو بایډن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو وویل له طالبانو سره د دوحې تړون له سره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل طالبانو دغو تروریستي ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغو ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال د تیرې یوې اونۍ امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب وویل سره له دې چې طالبانو له امریکا سره هوکړې کې ویلي و چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي خو په خبرې دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو ته کوي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزره خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني. د افغانانو ساحه کې پېښوي د دې ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دې نه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیالانو باندې چې په افغانستان کې دي او افغانان دي غږ کوو چې خپل فاسدو او خرچو رهبرانو دپاره په افغانستان کې افغانان مه وژنئ.
خغلی محب وی طالبان د سولې لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي دا مهال شاوخوا شل ترهګریزې ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګری ډلې فعالیت لري چې د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه یې هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
خاغلی سراج وی د دې چارې د کابو کېدو لپاره تیرونی په افغانستان کې د سیمې هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یو فوقلاده غونډه هم جوړه شوې وه. نوموړی وی په دې غونډه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي. په دغه ناست کې د هیواد د امنیتي بنسټونو مسؤلینو په راتلونکي پسرلي کې د سخت جګړې د وړاندوینې په اړه وویل افغان امنیتي ځواکونه د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکوي خو که بیا هم جګړه کېږي د جګړې لپاره پوره چمتووالی هم نیول شوی. په راتلونکي پسرلي کې د جګړې په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې طالبانو په دوحه کې د افغان حکومت له مرکزي پلاوي خبرې پڅې کړې او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې که امریکا له طالبانو سره هوکړې ته ژمنه پاتې نه شي هر څه چې پیښیږي مسؤلیت به د هغه طرف په غاړه وي چې د دې پروسې په ټپه درېدو هڅه یې کوله.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ریوسم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼه او خبرونه په خپلو وروستیو ګڼو کې د کابل پر هغه چاودنو مطالب خپاره کړي چې د شنبه په سهار په دې ښار کې وشوي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د شنبه په سهار د 15 دقیقو په واټن کابل ښار کې دوه چاودنې وشوي او له دې دوه ساعتونو نه تیر شوي چې درېمه چاودنه وشوه چې ورختایي او مرګ ژوبلې رامنځته کړه. د ورځپاڼې په وینا په قطر کې د سولې د خبرو له پیل راوروسته افغانستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوي. د دې بریدونو د یو شمېر مسؤلیت په اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې پورې تړلو ګروپونو اخیستی، خو د نورو ډېرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي، په دې معنا چې بېګناه وګړي وژل کېږي خو د پېښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسېږي. میل آنلاین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبې د ورځې د چاودنو بوږنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په ځینو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پېښې شاوخوا چاپېره راټول شوي وارخطا کابل ښاریان هم لیدل کېږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کېږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید استین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمېدو غوښتونکی دی. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې په روښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د مې تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضربالاجل عملي کوي او که نه. پر ځای هغه څرګنده کړه چې دوی ضربالاجل ته پام کوي خو دمګړۍ تمرکز پر دې دی چې سما او پر ځای پرېکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکېچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آسټین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. ورځپاڼې همدارنګه د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل له خولې لیکلي هېواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنا نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان ستولتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړې شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
د ننګرهار نظامي شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول ریکشا چلوونکي دي د خپلو ریکشاو شاوي په سپین رنګ ورنګوي او د ریکشا مشخصات دې پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دغه چاره د امنیت د ټینګښت او ښاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې له مخې په جلال آباد ښار کې ټول ریکشا چلوونکي مکلف شوي دي چې د خپلو ریکشاو شاګانې په سپین رنګ ورنګوي او د ریکشا مشخصات پرې په لوی تور خط ولیکي. ترڅنګ یې د ریکشا چپ طرف دروازې په عیني پیپونو باندې بندې کړي ترڅو سپرلې د کېوتو او راختو په وخت کې له ښي طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې باعث شي چې امنیتي پیښې راکمې شي او په ښار کې نظم او ډیسپلین مراد شي. که څه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدونکو د هرکلی سره هم مخ شوې ده او دویم ښه بولي چې که دغه چاره عملي شي نو له یوې خوا به د نامنۍ مخه ونیول شي او له بل پلوه به په ښار کې نظم او ډیسپلین رامنځته شي. خو ډېری ریکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډېری ریکشاوې یو رنګ دي او اکثره د نامنۍ موارد هم د همدغو ریکشاو له کبله راپیخیږي او عاملین یې ځکه په اسانۍ سره نه نیول کېږي او یا نه په نښه کېږي چې د ریکشاو رنګونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د ریکشاو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا پنخاو ونیول شي.
په اورزګان کې په لومړي ځل شپږویش شزینه سرتیری له نظامي زده کړو فارغ شوې. د اورزګان سیمه ییز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي او له دوی سره په دغه ولایت کې د شزینه سرتیرو شمیر شپږ څلوېښتو ته زیات شو. په دې اړه راپور لرو.
<تص-> دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر ښځینه سرتیری دي چې تر دو میاشتو نظامي زده کړو وروسته یې په لومړي ځل یونیفورم په تن او کمربندې تر ملا وتړلې. دا دې چې شمیر شپږویشتنو ته رسېدی دا یې لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اورزګان ولایت امنی قمندانۍ د امنیت امیر محمد ګل همت چې د دغه ښځینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال خبرې کولې ویویل چې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو نه احترامانه تقاضا دا ده چې دغه خورګانې دې ته آمده شوي دي د ملالۍ یو ټپم ده وایي که د ظلمو نه پوره نه شوه افغانستانه جنکۍ به دې ګټینه.
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د امنیت قمندانۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د ښځینه پولیسو شمیر شپږ څلویښت لوړ سو. په ورته وخت کې تازه فارغه سوي ښځینه سرتیري زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامي زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه ښځینه پولیسو قمندانې معصومی له نورو میرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو، دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمیر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د کورونوي بې ځایه شو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د کسانو د غزنی له ناامن ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو غزنی ښار ته پناه وړې ده. نور حال له هغه ځایه
دا غزنی ولایت کډوالو چارو ریاست له 1500 هغه کورنیو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دا روان کال په ورستیو کې بې ځایه سوې دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر در محمد کاکړ د دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل په دې ورستیو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه سلګونه کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله مرکز غزنی ته را بې ځایه سوې دي. کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو کورنیو شمیر خورا ډیر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې په پام کې ونیسي.
1500 فامیل کومک د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري چې په ټول دی ننوي کال کې د غزنی ولایت له اړوندو څخه یا د افغانستان له نورو ولایتو څخه د جنگ نورو ناخوالو په خطر باندې غزنی ته را بې ځایه سوي دي، د همدغه کومک مستحقین دي. موږ زر کوره مستحقین سروې کړي دي. د همدغه زرو کورو له جملې څخه مو 1500 فامیل مستحقین راایستلي دي.
چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وایي په دغه ولایت کې په زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي، که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي. اخوا که څه هم د دغه مرستو ترلاسه کوونکي له ورکړل سوي مرستې خوښ دي، خو وایي کافي نه دي. حکومت دې ورته د موقتو مرستو پر ځای د کار زمینه برابره کړي. نورالدین له میدان وردګو څخه غزنی ته راکډه سوی دی. دی وایي هلته مو هر څه پاته سول، اوس د کور د خرڅ تر څنګ د کور کرایه هم رالغاړې ده، مګر دلته کار نسته. په دغه 15,000 افغانیو مویله د یوې میاشتې ګزاره وسي.
په سلو کې کم فیصده کولای شو موږ په دغه پیسو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د کډوالو چارو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د بې ځایه سوو کډوالو شمیر 4,500 کورنیو ته رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په مسکو کې یو سیاسي روسي څیړونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیړونکی د لویدیز یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن دی. د دې موضوع تفصیل هم اسدالله لودی نفروي.
په روسیه کې یو سیاسي څیړونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتو و د سیمې محکمې پرون د فبروري په 6 دا خبر تایید کړ او ویل ورونین به لږ تر لږه د همدې کال د اپریل تر 14 پورې په لنډمهاله توقیف کې پاتې شي. په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوي چې ورونین یوې لویدیځې استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه توران دی. که چېرته پر نوموړي دا تور ثابت شي، تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د څېړنو کمیټې تر اوسه د دغې څېړونکي د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې په استناد وروستیو کلونو کې په روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څه راکمه کړه، خو پر دې پرېکړې هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پرېکړه وروسته تر هغه وشوه چې ناوالنی د ابتدایه محکمې د هغې پرېکړې په مقابل کې د استناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په درې نیم کاله بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پرېکړې وروسته خبري اعلانو ته وویل:
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایه محکمې رد کړي وو، نن دې محکمې هم رد کړل.
بل لور ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د خپلو ورځنیو خبري کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډېر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر، او په خبره یې دا ډول کسان په روسیه کې دننه او بهر فعالیت کوي. الکسی ناوالنی تیره میاشت له جرمني د ستنېدو پر مهال په مسکو کې ونیول شو. پر د تور دی چې جرمني کې د درملنې پر مهال د مشروطې ازادۍ اصول نقص کړي او د دویمې نړیوالې جګړې وسرتیری پسې یې تهمت کړی دی. د مسکو یوې محکمې ناوالنی 94 کلن سرتیری ته د تهمت له کبله مجرم پیژندلی. ناوالنی بیا وایي پر دې لګول شوی ټول تورونه سیاسي انګیزه لري.
د همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله سره